دو بیستیک دوازده چلیک سی و هشت. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورسته پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلې په خبری مجله کې د فاریاب د غورماچ او جوزجان د اقچې ولسوالۍ له ورستي امنیتي حاله مخبره وو او د زینو نور مهم موضوعات په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي خو تر هر څه وړاندې مجله په خبرونو پیلو فرشتي جلالزی خبرونه چمتو کړي دي
ده ازادي رادیو اوریدم کو ستوري مسایي په مکرې د 10 ساعت مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د امریکا پاوځ د اسلامي دولت د وسوالې جلی یادایش د سیمهیز کمانډان درحمان د وجل کېدو خبر تایید کړ د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي ډېر ژر به په پاوځ کې د اصلاحاتو پروګرام پیل شي او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر به دوه برابر شي په ایران کې یو ژورنالیست ساسان عقایی نیول شوی دی او ویل کیږي چې په ایوین زندان کې اچول شوی پوره خبرونه واوري د افغانستان په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسوالي ډلې یا د داعش د سیمه ییز قمندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال چان نیکولسن ویلي چې په کونړ کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د تیرې پنجشنبې په ورځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی عبدالرحمن د کونړ په پیچ دره کې وژل شوی د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې د داعش درې نور وسلوال هم په پیچ دره کې په دې هوایي حمله کې وژل شوي دي د پاوز په وینا عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې د دې ډلې د مشرتابه لپاره په پام کې نیولی وو جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش د قمندان ته څرګنده شوی وه چې په افغانستان کې خوندي ځای نه لري نیکولسن ویلي موږ به تر هغو چې د افغانستان خلکو او دې سیمې ته ګواښ وي په هغوی پسې یو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی نن د کندهار په 215 اتل قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه ورسره وکړه بهرامی وویل چې د ملي اردو په لیکو کې به د اداري فساد سره مبارزه وشي او چارې به مسلکي خلکو ته وسپارل شي
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام د ملي اردو هغه کې دوه ډېر مهم ټکي چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کماندو ځواکونه د دفتر رضایي په نږدې وختونو کې دوه چندګي او موږ د تاسو هوایي ځواک په بېساره توګه انشاءالله وده او انکشاف مومي
د ازادي راډیو خبریال چې نن په دغه غونډه کې وایي د کندهار والی غوښتنه وکړه چې د قولي اردوګانو صلاحیتونه زیات شي په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې سوي دي او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل سو د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به زرګونو ماشومانو ته د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد واکسین ورسیږي ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار لا هم هغه ولایتونه دي چې د فلج یا ګزرن له واکسین ماشومان تر یوې حده بې برخې پاتې کیږي په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي افغانستان نایجیریا او پاکستان د نړۍ درې وروستي هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګزرن وهي د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د ایران د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا له لوري د بندیزونو په جواب کې کړې ده د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ او وایي چې د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې هم وکړې د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي رایجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و ایرانی ژورنالیست ساسان عقایی د ناڅرګندو دلایلو او تورونو پر اساس نیول شوی دی. عقایی په ایران کې له اعتماد ورځپاڼې سره کار کول. په ایران کې د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه ویلي چې عقایی پرون غرمه په تهران کې امنیتي ځواکونو نیولی دی. د رپورټونو په حواله امنیتي ځواکونو د عقایی کور هم تلاش کړی او په ایران کې د ایوین زندان ته یې لېږدولی دی. په پاریس کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې بې سرحده خبریالانو ویلي چې ایران په نړۍ کې د مطبوعاتو د کارکوونکو لپاره له 50 سترو زندانونو یو دی. د ادارې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې لس ژورنالیستان او لس تنه نور کسان چې د مطبوعاتو سره یې همکاري کوله په وروستیو کې په ایران کې نیول شوي دي. او د بسرحده خبریالانو نړیوال سازمان د آذربایجان پر حکومت نیوکه کړې چې په هغه هیواد کې پر روسي خپلواک خبری آژانس توران یې د مالیې نه ورکولو په تور تعرض کړی دی. توران خبری آژانس د جمعې په ورځ وویل چې چارواکو تور ورباندې لګولی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته دقیق معلومات نه دي ورکړي. توران خبری آژانس ویلي چې د آذربایجان حکومت 60,000 امریکایي ډالر هم ورڅخه غوښتي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په مجله کې دا مطالب اورېدلای شئ. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې ده او د جوزجان د پاخچي ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د دغو دوه ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مو خبره وو. اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي نن اعلان شوه.
در عوض منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقرره های دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بپوشه.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چارې پیل شي. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد وکړ. نور موضوعات مو هم درته چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. رازو د مجلې لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ او همداراز په د اقچی ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مخبره وو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ ریپورټونه خبره شول چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده او لا هم دغه ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. همداوس له فاریاب څخه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی او روسي جزئیات بل دوی څخه پوښتو. ریحا صاحب سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ روسي جزئیات له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت باشید همکار عزیز. قسم شما اشاره کردین امروز حوالی ساعت 11 بجه 10 بجه بین 11 مرکز ولسوالی غرماش سقوط کرد و تا به حال قسمی که مقام های محلی غرماش میگن اونا به خاطر کمک یک سلسله پیشنهاد را به مرکز کرده بودن از طریق هوا اکمالات صورت گرفته و به گفته ولسوال غرماچ عملیات وسیع تا هنوز صورت نگرفته، اما نیروهایی که در اونجا بودن اونا به حالت مقاومت هستند و مرکز ولسوالی و قماندانی امنیت فعلا به دست طالبا قرار داره و به گفته این مقام ها قرار است فردا و یک سلسله اقداماتی که تا هنوز مشخص نیست اونا یعنی نگفتن در رابطه با اجرای عملیات، اما این قرار است فردا اقدامات عمده صورت گیره از طرف نیروهای امنیتی.
ریحا صاحب د روسي مرګ ژوبلې په اړه کراته وایسته او بل موضوع دا چې ځینې رپورټونه خبره شول چې په دغه ولسوالۍ کې عام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه کراته وایست.
بله، به گفته مولوی عبدالله وافق ولسوال غرماچ حدود 3,000 خانواده که در اطراف و اکناف مرکز ولسوالی اینا منازل رهایی رشی داشتن و اونجا زندگی میکردن از طرف طالبان در روز قبل کوچانیده شده و منطقه تخلیه شده بوده و این افراد این خانواده ها در روستاهای نسبتا امن ولسوالی غرماچ و در زیر درخت ها و اینجا جا با جا شدن و به گفته ولسوال این خانواده ها با آب آشامیدنی صحی و همچنان غذا و خیمه اشتا نیازمند هستند و هیچ گونه اقدامی هم تا حال بر زنا صورت نگرفته از طرف نهاد یا از طرف دولت هم.
بله ریحه صاحب کلن را تو پخپلا د غرماچ ولسوالی د استراتیجیک موقعیت کرده لن معلومات را که چه پدیاره که دیشی لگو خاگی گی.
بله ولسوالی غرماش به سمت غرب شهر میمنه موقعیت داره و ای در حدودا 10 کیلومتر از فاصله بین شهر میمنه و ولسوالی غرماش است و نزدیک همسایه نزدیک ولسوالی غرماش بالا مرغاب است. ولسوالی بالا مرغاب که مربوط به ولسوالی و ولایت بابریس میشه.
بله ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو په فاریاب کې د ازادي رادیو خبريال رحمت الله رهاو چې د فاریاب د غرماچ ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی په دې اړه وروستي جزئیات شریکول دوه ویل چې لا هم د عملیاتو د پیل لپاره ته چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي او دای هم ویل چې 3000 کورنۍ چې په غرماچ ولسوالۍ شاوخوا کې دلته میشته وي هغوی له خپلو مینو بې ځای شوي دي او همداراز د دې ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. قدر منوریدونکو همداراز د جوزجان پاکچی ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی ده. په جوزجان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. په جوزجان کې سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ازادي رادیو له خبریال سره په خبرو کې ویلي چې کله ولایت ته البته د جوزجان د اخچی ولسوالۍ ته هلته تازه دمې ځواکونه ورونه رسیږي نو هلته جګړه شدید روانه ده او کیدای شي دغه ولسوالۍ هم سقوط شي خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات دا دي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو مو غکله ازادي رادیو څخه اوري اوس هم رازو فاطمه طالب وته اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي لمخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا بل وړي او غوښتنې ځواب شي. ځای رئیس عبدالله په دې جوړې شوې غونډه کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی خو حکومت په دې برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشي رئیسې بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشمې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشیح شد و همونطور که میبینیم هنوزم
دی وی دا قانون توشیش و خطرو سوینو چستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخواد چارنی کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که باستون زی پا گره حلوو پا مالی او نورو برخو که استون زی وی او کارون ندا تم مطابق مختنه دیت للی
پیش نرفته.
خو خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون د یکشنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژۍ له مخې مسؤلین حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوق ته نه پوهاوی د لوړتیا او لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغه ستراتیژۍ نورې برخې دي. مشر محمد اشرف غنی په 1393 مریض کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیه او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلي د نوې ستراتیژۍ د معرفې غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
به خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پویل وړول یو اړتیا ده چې موږ به د کمیسون له لارې دا کار وکړو.
یک جامعه عمل بپوشه.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشې سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي د غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي. د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی
قدم نوریدون کو تاسو مورک د آزادی رادیو ل مخمنه خبری مجله څخوري اوس هم ورزو قندهار ته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر چنن قندهار ته سفر کړی وو. هلته ویلی چې په دروښتو ولایتونو کې جګړه روانه ده او نه ولایتونه ل سخت امنیتی تهدید سره مخامخ دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره قندهار ته په دغه سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزي هم ملتیا کوله. تفصیل کندهارا د محمد صادق رښتینی په اړه لیکل شوی راپور کې ورو
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکول څه وي. تورن جنرال طارق شاه بهرامي چې په 215 متل کلي اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په دروښت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همین لحظه کې با شما صحبت میکنم د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ ها را منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادي کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د یو داسې اردو د جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساد خالي وي او هل کسان پکښې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ د هغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې څلور کلن پلان جوړ کړي چې له مخې یې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه دوه برابره کېږي او هوایي ځواک پیاوړی کېږي. ده څرګنده کړه چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سبور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو که د خپل رضای په نږدې وختونو کې دوه چندکی او موږ تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سبور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلي اردو صلاحیتونه زیات کړي تر څو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یوه هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا هغه دا ده چې یو څه صلاحیت خپله دا د کل اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دوی وکولی شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانگزي هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتګ هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
قدر منوریدونکو کلیوی خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې چې جګړو زور اخیستی د دې د فکولو توان لري. خو په قندوز کې د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت عمومي لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او وسلوال مخالفین هر وخت کولی شي د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې سړک ته راووزي او موټرونه تلاشي کړي. تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آرین په ریپورت کې.
د کندز ولایتي شورا د کندز تخار پر لوی لار لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي. که څه هم د کندز د ښار امنیتي وضعیت ظاهرا آرامه برېښي خو د ولایتي شورا غړي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې همداراز د کندز تخار پر لوی لاره کې امنیتي ګواښونه موجود دي او دغې مسلې د دې ولایت خلک خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د حضرت سلطان سیمه د کندز تخار د لوی لارې لپاره یو دفاعي کمان و، خو دغه سیمه دولت ونه ساتله او خوشې کړه. نو له کبله اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر لوی لارې د طالبانو د ګواښ لاندې دي او پر دغو لارو د تګ راتګ پر مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله امیری بیاوی چې په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی. په کندز کې روان وضعیت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی، ځکه دوی عملیاتونه ترسره کوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې همغږۍ نه لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د ولایتي شورا د چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي، زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز څخه د لویې لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په خاطر ګرځنده ګزمې جوړې کړې دي. د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې زموږ امنیتي پوستې فعاله دي. اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د علي آباد خان آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او کوم جدي امنیتي ګواښونه موجود نه دي. د ولایتي شورا غړي د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د تلپاتې امنیت په خاطر د سړک دواړو خواو ته کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي، همدارنګه د دغې لارې په نامنو سیمو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي څو خلک د تګ راتګ پر مهال د خطر احساس ونه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریزه راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت وایان مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
موافقه کړی چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیل او تعلیم په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره $1 میلیارد نه جګیږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره پر راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې $1 میلیارد ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې $2.4 میلیارد سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندی په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګري راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا $3 میلیارد څخه $1.5 میلیارد ته راکښته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار داشمنه کړي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې ډیرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي. وایي په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره دې هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبینی یو، موږ ته نږدېترین لاره مرکزي اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته، خصوصا زمونږ د صادراتو دپاره ډېر اهمیت ده. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیا کې بیلاروسیا کې ډېر لوی مارکیټ لري. زه امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزی وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ پر رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکې جوړې او کورنیو تولیداتو ته وده ورکړل شي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چاره پیل شي. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر دغه په بخښنې سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر رګیږي چې هندوستان او نړیوال بانک یې چمتووالی نیولی. دغه بند د چار اسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت وایان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلن او لوی پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې یې مخکې شوي وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار اسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونه کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوي وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میگاټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا به آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتار کرنیز ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې تاسو هم واوریدل چې نن اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ورکړل شي او په دې برخه کې وړتیاوې لوړې شي. په همدې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسی د حکومت دا خو ډېر ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت رسیدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړل او خلک چې سوې باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مسایده کې چې د خلکو په خوښه باندې
قانون فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکنه دی د سره رانیولې تر دالاندې پورې قانون شکنه دی خپل دی قانون نه عملي کوي سي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي سي اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عملي کیږي او د نور باندې ولکه چوکه پر څه کوي اسانه وي.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې په خبري مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پاتې ورسیدل، تر بیا مو پاک الله ملشه.